د مازیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر روانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي، او ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت په ټینګولو کې به له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه واوري، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښی چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د لوګر په محمد اغه کې د انجونو ویلې سي ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو ماشوم زده کوونکی وژل شوی او یو بل ټپي شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد د وګړو د رای ورکولو د حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. او ایران د امریکا غ تورونه رد کړل چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا لاس لري. لوګر ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوی چې د محمد اغه په ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو ماشوم زده کوونکی وژل شوی او یو بل سخت ټپي شوی. د لوګر د پوهنې ریاست په یو بیان کې ویلي دا زده کوونکی نن د لس بجو په شاوخوا کې هغه مهال په مرمیو ولګېدی چې په یوه خیمه کې درس وایه، او د ښوونځي په سلمترۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکي په دې نښته کې د شهید شوي زده کوونکي نوم حسن ناخودلې چې د فرید الله لور دا او ټپي شوی زده کوونکی یاسمین د توریالی لور بلل شوی. ټپي نجلۍ د کابل ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوی چې روغتي وضعیت نازک خودل شوی. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکو دا پیښه غندلې او د جګړې لخکیل او غاړو یو وخت چې خونځوي ته نږدې د رنخت او جګړو ډډه وکړي او د زده کوونکو او خونکو خوندیتوب د ډاډ من کړي. د لوګر امنیه قمندان رحمه خدا مخلص ازادۍ رډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړې، وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په خونځي یې ډزې کړي. د لوګر د والی ویان بیا وایي چې پیښه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې له امله شوې او دا نجونې د وسلوالو لخوا په ویشتل شوو مرمیو لګېدلې. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې پر ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړې توګه د ماشومانو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې او د جګړې لخکیلو لورو یې بیا بیا غوښتې چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د وګړو د رای ورکولو حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. یوناما د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړ او د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. ملګری ملتونه وایي یوناما د ټاکنو له خپلواک کمیسون، د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون، د مدني ټولنو نماندانو او نورو ټولو ښکېلو ادارو چې د باوري او رڼو ټاکنو لپاره کار کوي غواړي څو د رای ورکولو څخه وړاندې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو او پکې د خلکو د پراخ ګډون لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو له خولې ویل شوي، باوري ټاکنې په ولسواکۍ کې د زړه حیثیت لري او د رای ورکولو حق په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو په اوږدو کې د ډیموکراتیک پرمختګ ستره نښه ده. یوناما له بېلابېلو لورو غوښتي چې خلک انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي او ټینګار یې کړی چې هیڅوک د دې حق نه لري څو د رای ورکولو لپاره راجستر شوي افغانانو څخه د رای حق واخلي. اخو د افغانستان جمهور ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي و ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غني د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې پر ولسمشر غنی تور پورې کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ایران هغه تورونه رد کړي چې ګوند دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا وو چې سعودي د تیلو تولید نمایي ته راکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرضه کې هم تر ټولو ستر خنډ ځنډ رامنځته کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي په هغه څرګندونو کې چې د دوشنبې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون خبرې کړې ویلي دا تورونه بے بنسټ او د نه منلو دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و د شنبې په ورځ د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید شواهد ښیي چې د دې برید تر شا د ایران لاسو نه د یمن د حوثي اغیانو چې د ډرون په وسیله د ترسره شوو دې بریدونو مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات د نړۍ د تیلو د تصفیې پر دې سترو تاسیساتو د شوي برید د غچ اخیستو ځواب ته ګوته پر ماشاو چمتو دي. نوموړي پر خپل ټویټر زیاته کړې داسې دلایل شته چې د دې بریدونو مقصر وپیژنو، خو په وینا یې د سعودي د واکمنو تایید ته په تمه دي چې د هغوی په باور د دې برید عوامل څه دي او د کومو شرایطو لاندې باید مخکې ولاړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحاني او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې ناټو وایي د ولسمشرې د انتخاباتو په امنیت کې به له افغان ځواکونو سره د سلا مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. بلخوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرېتوب پر اړتیا ټینګار کوي. د انتخاباتو په اړوندو راپورونو کې به همداراز واورئ چې افغان چارواکي د کونړ ولایت د رایو د ورکولو په مرکزونو کې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي.
چې په هر کنجو کنار د کنار په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به د دفع.
په نورو موضوعاتو کې د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګونونه پرولی دي او د غزنی د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو پر بس 14 شوه.
په دې کې و نفر زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده. دا مې نام چسپکی و تر ډرایور تر په خونه لاندې خودل سوی و.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ناټو وایي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په برخه کې به له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې له نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي چې طالبانو د انتخاباتو پر بهیر د حملو ګواښ کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
بله تکل صاحب، په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته یوولس ورځې پاتې دي او ناامنۍ د دغه انتخاباتو پر وړاندې ستر خنډ بلل کېږي، په افغانستان کې د ناټو یا غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کوي. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د روانې سپتمبر میاشتې د 28 نیټې انتخاباتو لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې سلام مشورې او روزنې ورکوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د ملکی استازي ویان دي اندریا جمبوروا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. دا وایي ناټو ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت له لارې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، روزنه او مشورې ورکوي چې د سپتمبر د 28 نیټې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. همدارنګه موږ د حکومت امنیتي بنسټونو او انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په دې سختو شرایطو کې له چارو هرکلی کوو. له دې سره یوناما هم د ایوی خبرپانې په خبرولو سره ژمنه کړې چې د صلاحیتونو په نظر کې نیولو سره به د افغانانو په مالکیت لرنو او سراسري انتخاباتو ملاتړ وکړي. دغه سازمان د ولسمشۍ انتخاباتو له نوماندانو غوښتنه کړې چې د همدې میلادي میاشتې تر 28مې نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل استازي ورمعرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د ولسمشۍ د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره 2000 افغان امنیتي ځواکونه موظف شوي دي. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه به هم د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ولري، خو په بشپړ ډول نه.
نړیوال ځواکونه هم آماده دي همکارۍ ته، خصوصا هوایي ځواک که چېرته احیانا ضرورت کېږي او موږ هغوینه مرسته غواړو، په ځینو مواردو کې هغوی مرسته کوي، خو مجموع کې په دقیقه که چېرته تاسو ووایو د دغه پروسې امنیت ټینګښت د افغانانو پر غاړه دی، ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه.
همدارنګه د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو همکاري به د انتخاباتو امنیت لا ډاډمند کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي
در کل رهبری نهادهای امنیتی افغانستان بر عهده داره و در جایی که ضرورت
دی وایي په ټوله کې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورتر غاړي دی، خو هغه ځای کې چې ستونزه وي او موږ یې د حل امکانات ونه لرو، هغو یعنی ناټو ته به د مرستې له هغوی نه به د مرستې غوښتنه وکړو او هغوی په دې برخه کې ژمن دي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د ملکیانو د خوندیتوب ډله ټینګار کوي چې د دغه پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ځانګړې تګلارې او پلانونه مخکې له مخکې جوړ او پلی شي، تر څو خلک په ډاډه زړه وکړای شي د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه ورکړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فیروزې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې ناټو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ باید سلام مشورو او روزنې په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د اړتیا په وخت کې به د نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو باید بی طرفه پاتې وي او په دې انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه نن د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې وکړې. د تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپۍ را سره ده.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بې طرفي وساتي.
دا له ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکي ټاکنو کې خپل بشپړه بې طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لرې اوسي.
د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ له 1993 کال څخه تر 1998 لمریز کال پورې د وزیرانو شورا نږدې 103 جلسې جوړې کړې او 1000 پریکړې کړې دي چې دا په بیلابیلو برخو کې دي. د اجرایه رئیس ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړې تر ډیره د هیواد د لویو مهمو مسایلو په اړه دي چې جزئیات به وروسته شریک شي. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اجرایي ریاست یو تشریفاتي پوست او په تیرو څو کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره لارګ سره په خپل منځي اختلافاتو بوخت و. د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاص شي، اقتصادي لنډمهاله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی چې عبدالله څوک دای کی خپل نفر څوک خوشاله وساتي کوم وزیر مقرر کی او د ری جمهور سره پر وزیرانو نه پر اقتصادي پروګرام پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي متوسطه طبقه تقویه شي اجتماعي نیازونه ملاتړ وشي پر دې اختلاف نه وي
خو یو شمیر پخوانی وزیران بیا د وزیرانو شورا دغه غونډې ګټورې ګڼي. له دې ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس احمد برمک شیبه مخی ازادي راډیو ته وویل
برمیوار سه چهار میوار مسائلی بوده که خدمات رسانی بوده بر مردم افغانستان، برنامه های کاری حکومت افغانستان بوده که وزارت های مختلف برنامه های سبه فرزیه خود از جیه خود بخاطر بسندن
لدی ټولو سره سره په پام کې دا چې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان یا تلې په شپږم نیټه ترسره شي. بلې تکل سره
ډیر زیاته مننه ناجی ساپی. قدرمن اوریدونکو تاسو د انتخاباتو په اړه د افغان او د نړیوالو ځواکونو د چارواکو او همدارس د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله څرګندونې په دوه راپورونو کې له کابله د ازادي راډیو د خبریالانو په راپورونو کې واورېدې. د خبرونې په دوام کې بیا هم د انتخاباتو په اړه راپورونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو اړوند راپورونه وروسته راخلو. خو اوس ورځو امنیتي مسایلو ته. په غزنی کې د محصلینو پر یو کاسټر موټر د چاودنې له کبله محصلینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او پنځه نور ټپیان دي. د هغه موټر و چې محصلین یې له پوهنتون څخه د ښار خواته بیول. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی د تخنیکي انسټیټیوټ د محصلینو پر کاسټر موټر د بمې چاودنې په برید کې یو تن وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. په دغه موټر کې د یاد انسټیټیوټ ښځینه او نارینه محصلینو ګډ سفر کاوه. په غزنی کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو عامر د غزنی په ملکي شبخانه کې ازادي راډیو ته وویل دغه موټر له پوهنتون څخه د محصلینو له رخصتۍ څخه وروسته د ښار پر لور روان و چې د قلای جوز په سیمه کې دغه پېښه رامنځته سوې ده.
نعمت الله مومند تخنیکی مزکی زر کامیر کله چې ساحه راځي د پخه سړک منځ کې یو چاودنه کې ګمان داس کې چې دا چسپکی مین او موټروان په شهادت رسیږي او پنځه کتن ماسین سطحي شکل باندې زخمی کیږي. نور ان شاء الله امن امن ده. انجن کوم مشکل لري په یوې ابتدا سطحي زخمی واغه مخصصو.
دا یاد سیمې د پولیسو یو مامور بیا په دغه پیشه کې د ټپیانو شمیر وتنه یادوي او وایي دغه ماین له وړاندې لا هم په موټر کې د موټر چلونکي تر چوکۍ لاندې ځای پر ځای سوی و. دا پیښې په ځای کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له دولسو بجو په دغه ځای کې د پاخه سړک پر منځ دغه چاودنه رامنځته سوه.
نعمتالله د وم ماموریت سرپرست دا واقعه په دولس بجې او پنځلس دقیقې باندې رخ ورکړی ده چې په دې کې اووه نفره زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده. دا ماین هم چسپکی و تر ډرایور تر پخونه لاندې ښودل سوی.
دا چې دغه پیښه څه ډول رامنځته سوې ده د نور احمد په نوم د پیښې یو تن ټپي د غزنی په ملکي شپخانه کې ازادي راډیو ته وویل پیښه داسې وه چې کله له پوهنتون څخه راووتو دغه سیمې ته راورسېدو په دغه ځای کې یو سواری له موټر څخه کښته سو. کله چې موټر روان سو چاودنه وسوه. بیا پر ځان نه یم خبر سوی. دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د محصلینو په موټر کې داسې چاودنه رامنځته کیږي. د غزنی ولایت د پوهنې چارواکي وایي تر اوسه پورې دغه انسټیټیوټ او یا هم زده کوونکو ته هیڅ ډول ګواښنه نه دي سوي. تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې.
له غزنی نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا نړېدلې ستنې بیا ورغوي، خو د حکومت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي. د دې شرکت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د برېښنا د نړېدلو هرې ستنې بیه نږدې دوه لک او اتیا زره ډالره ده چې نړول یې د هیواد لپاره لویه مالی ضربه ده. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د برېښنا د مزو پرې کولو یو وار بیا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد یولس ولایتونه تیار کړي دي. که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین وایي سیمیتې د برېښنا د مزو د بیرته تړلو او د پایو د رغونې لپاره کاری ډلې لیږلي، خو لا هم د کار د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او بغلان هغه یولس ولایتونه دي چې اوسمهال برېښنا نه لري. کابل میشتي وایي برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې سږنی کال به د برېښنا د پرچاوي ستونزه صفر ته راښکته کړي، خو اوس نه یوازې دا چې پرچاوي کمه شوې نه ده، بلکې د تیر په پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رامین او محمد صادق ازادي راډیو ته وویل
شو مو تاریک از مثال آب نداریم، همه چیز توسط برق مشکل حل میشه، برق نداریم مشکلات ما زیاد است، آب نداریم، خانه ما تاریک است.
دولت امنیت درست گرفته نمیتونه و مشکلات بی برقی، آب نداریم در منازل ما، آب بالا شده نمیتونه در ذخیره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جګړې او ترخوای د ماینونو په وسیله د برېښنا ستنې ونړول شوې، چې له امله یې له ازبکستان او تاجکستان څخه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته لیږدیدونکې برېښنا پرې شوه. د برېښنا ستنې په کندوز او د بغلان په حسنټال او ډنډ شهابالدین سیمو کې رانړول شوي دي. د برېښنا د ستنو نړول او یې هم د مزو پرې کولو دا لومړۍ پېښه نه ده، بلکې د افغانستان برېښنا شرکت له قوله د یوازې په روان لمریز کال کې د بغلان ولایت اړوند سیمو کې درېمه ورته پېښه ده چې پکې د برېښنا ستنې نړول کېږي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بغلان پرته د روان کال په اوږدو کې بار بار په فاریاب، غزنی، لغمان او هلمند کې د برېښنا مزي او پایې په نښه شوي دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې له مالي اړخه د یوې نړېدلې ستنې زیان څومره دی. ښاغلی توحیدی په اړه وایي
1500 کیلو ولټ پایا تر 15 لک ډالر پورې مو کتاب او 200 تر 2 لک او اتیا تر 3 لک ډالر پورې دا 200 دي چې دا 2 نه تر 3 لک ډالر پورې تمامي. البته دا لینونو سره
خلک وای د برېښنا د ستنو د نړیدو یو لوی علت نام نیده او د حکومت مخالف وسوال د خپل یو شمیر غوښتنو د پوره کولو او یا هم د فشار د واردولو په خاطر د برېښنا پای په نخه کوي، خو ولې امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په بشپړ حل نه دي بریالي شوي؟ د کورنۍ چارو وزارت خویان نصرت رحیمی
دې برخه کې به کوټلې ګامونه واخیستل شي، ژر تر ژره به په غوساحه کې موږ همانګي ولرو د برېښنا د محترم شرکت سره چې په کومه ساحو کې چې غنا امن دي او التپایې له منځه تللې دي هغه ساحه امن شي.
د افغانستان برېښنا شرکت د شمیرو پر بنسټ افغانستان د خپل اړتیا او اویا سلنه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي، خو داسې مهال چې د اوبو لوی سرچینې او ترخوای د لمریزې او بادي برېښنا ښه ظرفیت لري په کور دننه بیا یوازې 0% برېښنا تولیدوي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د ولایت مرکز او ولسوالیو ته د انتخاباتو ټول اړین مواد را رسیدلی دي. امنیتي چارواکي بیا په عین حال کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تدابیر نیولی دي. چارواکو دا څرګندونې نن په کونړ کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د خبري غونډې ته د ازادي راډیو خبريال روحلا انوري هم ورغلی وو.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر امید الله ظاهر وویل د مرکز اسدآباد په ګډون د کونړ 1400 اداري واحدونو ته د ټول ټاکنو ټول اړین مواد را رسیدلي او دوی چمتو دي چې په 1500 محلونو کې انتخابات ترسره کړي. هغه وایي د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک ماشینونو کې تخنیکي ستونزې، په یادو ماشینونو د مامورینو نه پوهېدل او د رای ورکوونکو په لیستونو کې مشکلات د خلکو د سرګردانۍ سبب شوي وو، خو دوی دا ځل دا ټولې ستونزې حل کړي دي.
زه تاسو ډاډ درکوم چې په ټول افغانستان کې به کونړ یو ځنۍ ولایت وي چې بایومیټریک به په ټولو کې انشاءالله کار کوي. 1500 محله دي په دې ټولو کې به کار کوي. زتاست درد کوم چې ان شاء الله د کونړ ولایت ټاکنې به په ټول افغانستان کې تر ټولو پاکې شفافې درجې کې ټاکنې وي.
د کونړ امنیه قومندان شفیق الله سهروی که څه هم چې په یو شمیر سیمو کې تهدیدونه موجود دي، خو بیا هم ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې دغه تهدیدونه له منځه یوسي او د ټاکنو د مرکزونو امنیت لا پیاوړی کړي.
دوه سوه کسان خاص د ولسوالیګانو لپاره موږ ریزرو آماده کړی د پولیس د خوانه، او 1500 نفر مجهز وسایط سره ټانګو سره دا زموږ اردو ملي آماده کړی، 500 نفر امنیتی ملي چې په هر کنج و کنار د کنړ په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به د دفع.
د ښځو چارو رئیسه میرمن سهیلا بابر وای کنړ یو سنتي ولایت دی او اکثره کورنۍ خپلو میرمنو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو یا دې ته ورته نور پروګرامونو کې برخه واخلي. نو ټولو سړیو ته پکار دی چې د کورنیو ښځینه غړو ته په دغه ملي پروسه کې د ګډون کولو دپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
ټولو ورونو باندې زه دا غږ کوم د دې لارې نه کنړ داسې یوه ټولنه ده چې کله نارینه ښځو ته اجازه ورنه کړي نو هغوی نشي کولی چې راشي بعضې لرو ځایونو کې. نو په دې خاطر باندې باید خپلې خویندې خپلې مېرمنې دې ته وهڅوي چې راشي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کنړ او د هیواد په نورو برخو کې د ټاکنو دپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کېږي چې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
له کنړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورېده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په څلورو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره امنیت خوندي نه دی. په دې ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته یې ډېره تیاري نیولې او د ځینو نورو چارو په بشپړولو بوخت دي، خو لا هم په څلورو ولسوالیو کې د انتخاباتي مرکزونو او د رایو ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي ګڼ شمیر خلک له رایو اچولو بې برخې پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو زرمت، لجامنګل، روحاني بابا او په جانیخیلو کې د رای اچونې مرکزونه د امنیت له پلوه خوندي نه دي چې له امله به یې ګڼ شمېر هیوادوال له رای اچونې بې برخې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روحاني بابا، زرمت، لجامنګل او په جانیخیلو کې مونږ یو شمېر ستونزې لرو په امنیتي برخه کې.
نوموړی وایي هیله من ده چې د ټاکنو تر ورځې به امنیتي ځواکونه په یادو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو بریالي شي، خو د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت په اړه بیا د خلکو اندېښنې له دې هم پورته دي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې په 15 ولسوالیو کې به د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي نه وي، بلکې د مرکز د یو شمېر سیمو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي.
په 15 ولسوالیو کې به ګڼ شمېر خلک چې په ټولې پکتیا کې به سکل همدا امنیتي وضعیت چې یو لک خلک به وکولی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، لکه 15000 خلک به د انتخاباتو نه بې برخې پاتې شي.
په جانیخیل، لجمنګل، روحاني بابا او زرمت ولسوالۍ کې زیات امنیتي تهدید شته. د دې تر څنګ د شتکرم ولسوالۍ، کوشین، شجنک او غریزې په سیمه کې، د احمد بابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې، همداشان د مرکز ګردیز په ځینو سیمو کې لکه وچ غړک، ابراهیم خیل یادولی شو، امنیتي تهدیدات شتون لري. په دې اساس موږ ویلی شو چې دلته به تر 15 یا 20 مرکزونو پورې بند وي او هیوادوال به ونشي کولی چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د امنیت په برخه کې د ستونزو خبره کوي او وایي نه یوازې دا چې خلک به د امنیت د نشتوالي له امله په ټاکنو کې برخه وانخلي، بلکې په تیرو ټاکنو کې د فساد او جنجالونو له امله هم ډیر خلک د ټاکنو په کمیسیون بې باوره شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال له خلکو سره د شویو ژمنو نه پلي کېدل هم د دې سبب شوي چې خلک زړه مات شي او په ټاکنو کې برخه وانخلي. خو د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ټاکنو ورځ لپاره ځنګړی چمتووالی لري او د ټاکنو په ورځ به د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
دا یو سلسله نوې مرکزونه چې د سوالس ولسوالۍ په مربوطاتو کې دي، دغه لپاره موږ د تهدید په اساس خپل پرسنل جه په جای کړی دي، خاص ستونزه بنې.
په پکتیا کې د تقویتي پروګرام په شمول ټولټال 4,13,000 کسانو سبتنام کړی چې له جمله یې 1,53,000 میرمنې دي او کامونیت یې خوندي شي دوی به په 104 نوي مرکزونو کې د خپلې خوښې نومان ته رایه وکاروي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د وخت د مازیګر 4:13 دي. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د لوګر ولایت څخه ورکړل شوی رپورټونه وایي د محمد اغې ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشومه زده کوونکي وژل شوې او یوه بله سخته ټپي ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد وګړو ته د رای ورکولو د حق د خوندیتوب په برخه کې ټولې هڅې ترسره شي. یوناما نن په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړی او د شفاف او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار کړی. د افغانستان جمهور ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړې چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا و چې د سعودي د تیلو تولید یې نمایي ته راکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرصه کې تر ټولو ستر خنډ رامنځته کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې د برید تلافي شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلي نجونې د ښوونځي لپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپلې نجونې ښوونځیو ته نه لیږي چې د ښځینه معلمانو تر څنګ ودانۍ نه لري. د هلمند د پوهنې ریاست وایي دوی د نجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د لسګونو ودانیو د کمبود سره مخامخ دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د ولسوالۍ ته، یعنی نادلي ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه یې د خلکو او نجونو سره خبرې کړې دي.
د چانجیر په یو کلیوال ټولګي کې تر 50 ډیر نجونې نوي او دیني زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول ښوونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سي په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د ښوونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې له امله په سلګونه زر نجونې ښوونځیو ته نسي تللی. لشکرګاه ته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر ښوونځي وړاندې په زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدي.
دلته موږ مکتب ته نوملیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه را کړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانې درس درکړي نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانې لرو، نو دا یو زموږ د درس د مخنیوي لپاره یو غټه ستونزه ده. موږ وایو ماری باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړه کړي او موږ ته ښځینه معلمانې مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډیر نجونو نوملیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې ساش کال نږدې 250 نجونو تازه نوملیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولای. د نادلي د چانجیر اوسیدونکي ښوونکي اتیک الله زادی راډیو ټول امنیتي حالت سم نه دی او هغه ځای چې نجونو ته ښوونځی پکې په نظر کې نیول سوی دی لیرې دی، ځکه خلک حاضر نه دي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته واستوي. د هم په خپل کلی کې د نجونو لپاره د ښوونځي د ودانۍ غوښتنه وکړه.
خاص د تعلیم په بخش کې پراخ اړه یو دوناس مکتب ته ډیر اړین ضرورت لري.
ولې؟
په دې خاطر سره چې د شرایطو او د یو غټ منده دی، د دې څخه هغه نسره پرې وتلی دی، خو ته هغه وناست بعضې غټان دي، بعضې نور داسې مشکلاتونه شته چې هغه نس کولای چې دا غر څخه د غر تر پورې وزي زموږ غشتنه د معرف او د لوړو مقامات څخه دا غده چې پر هغه غړه د وناسو لپاره یو شونځي چې مشته جوړ شي
د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډیرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل سوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښېني دا ټولګي تر شونځي وړاندې امادګیو لپاره پیل سوي دي د چانجیر د شونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي که چیرې د یاد کلي په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو دپاره د شونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابرې نه سي لوڼې مکتب ته نه لیږي
تعمیر نه لرو ځای نه لرو سرای نه لرو او د ریاست دغه امکانات هم داسې کم دي چې موږ ته ټولو ته کرایه ورکړي نو موږ یو غوښتنه داده چې اول خو اوس د کور شاګردانو دپاره موږ دا ځای اوس تقریبا پیدا کړی دی هغه د تدریس لاندې دا خلک بیا موږ غواړو چې اوس د پیل حال دپاره چې د اشد ضرورت وي اوس د ښځینه زده کوونکو دپاره موږ ځای ته ډېر ضرورت لرو
د هلمند د پوهنې ریاست وایي په ټولو 1415 ښوونځیو کې د پرانستو 350 مکتبونو ډېرې ودانۍ نه لري هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړ سوو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروالي له امله نورو ابادیو ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي یوه بله ستونزه د نجونو دپاره د ښځینه ښوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر یې ګڼې نجونو پر کورونو ناستې دي او خلک د نارینه ښوونکو په واسطه تدریس ته خپلې لوڼې نه پرېږدي د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د ښځینه ښوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي که ورسېږي ستونزه هوارولی سي
خپل ضرورت مو ټول لیکلی دی هغه م ورته ټول ضرورت وزارت معرف ته استولی دی وزارت معرف تایید کړی دی انشاءالله دا مشکلات به حل سي هغه کتابونه 15 لکه کتابو ته ضرورت و هغه کتابونه انشاءالله ټول زموږ مشکلات رالو پاسر کوي او یو شی دا دی چې د جدید شمور شاګردانو لپاره د یونیسف څخه پرون هم قرطاسیه رارسېدلی ده مرکز د ولسوالۍ ته تنه جدید شمول اول صنف ته
که څه هم د سږ کال په نوو شمولو سوو نږدې 1500 زده کوونکو کې د نجونو دقیق شمېر چې د اټکل له مخې به ډېر وي لا هم نه دی معلوم خو دمګړې په دې ولایت کې شاوخوا 500 یوازې نجونې ښوونځیو ته ځي مبدلی استایي د ازادي راډیو هلمند
ستاسو له پیغامونو
د صلح مبارکه دومره وینا کول غواړم چې دغه صلح به هل ترازی چې کوم ماجر په پاکستان او ایران کې دي دا واپس په مل تراشی نه د پاکستان لاس ته د نیمه متن نه خلاص او کچیر ته دغه ماجر هل ته په پاکستان او ایران کې وي دلته نو صلح راځي او دا به د اوزار په حساب باندې پاکستان له دوی نه ګټ اخلي د ما د محترمو مسولینو نه د راهیله ده چې دغه ماجر چې خارج کې وي دا په خپل وطن کې نو آینده به افغانستان یو ښایسته رنګ ولري وسلام
زه شم صلح چاوري د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده وګوره دا راکجه کې په ولسوالۍ کې وځه سلام نو خدا و یو لس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا اوس خو بېخي هغه کارم پرې ایښی دی د فاجاته لګلې ده تاسې څخه مې هیله ده چې نور آواز تر ګلپور مقامات ورسو مننه د ازادي راډیو څخه السلام علیکم دا د کندهار خبرې کوم چورو ریسکاپر راځي د چوک څخه بیا د رسمه تر پوستې پورې دغه سړک غم ولې نه خوړل کېږي زه وایم چې محترم سره تاسو د خبرې شېده کوي چې شاید راوځي دغه سړک وګوري چې دغه سړک د بیخي ورځ خراب ده ډېرې دي د بدې په کار نه ده پوستېږي ورور هر ورځ انسانان د خوځېږي دغه انسانان ګرځي ما جوړ کړل ولا کړې چې نه جوړ کړې چې یو خاص په ګنج ولاړ دي د سړک پر ځای باندې څنګه خلک خلک راځي تاسو راځي ګوري او په بل خوا باندې هغه ګوري جغل او خښتو ګچ به شان خرڅېږي دکانداري خلک خرڅ کړي دي دغه معلومات کوي چې دغه ورور کوم ساحه چې پر کار چا مربوط ده دغه پیسې چې څو کاسې دغه سوال دی وایي سره وایي دغه سړک په اړه چې شروع راځي دغه سړک کار ژر ته ژر شروع کوي دغه مشکل ده حل کې نور مخ نه نیسم السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 888 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
شفی جان زدران د خوست ولایت له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي طالبانو د برېښنا د مزو په قطع کولو سره وښوده چې د ولس هوسایي نه غواړي. عبدالغفور له کندهار څخه لیکي بې علمي توره تیاره ده، راځئ چې ټول د دې تورې تیارې سره مبارزه وکړو. او عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه لیکي د جګړې له دواړو خواوو څخه مو هیله دا ده چې په ښوونځیو، روغتونونو او نورو عامالمنفعه پروژو حملې ونه کړي او هغو ته ګواښ متوجه نه کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د پورستی برخه کې یو د خبرونې لمړی ستاسو پام د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام ته راګرځوم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې تخنیکي مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړي چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 23 سلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړی صحي مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل څلور ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحي مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحي مرکز کې باید ولادت وشي د صحي کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښودنه لرو او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته، او کوم مراقبتونه، مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت ده چې مورګانې خینه تغذیه کیږي او بیا هم ده چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او دا ویل چې تاسو سی کارکوونکي لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي، نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې 2 سلنه موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي کنه، بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې؟ آیا ټول ځای ته رسیدګي نه سي کوي؟ څنګه خبر ده؟
ډېر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل او آگاهی د سواد کچه، دا ډېر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډېر مستقیم اړیکه لري. موږ او تاسو باید مشترک هلې ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشي، بیا انشاءالله دسترسي کې مشکل نه لرو. موږ ټول زموږ خدمات د افغانستان سراسر کې موجود ده، کلینیکونه لرو الحمدلله، دوا شته، کارکوونکي شته، دومره ستونزه نه لرو په دسترسي کې. نو دغه بل اړخونه چې اقتصادي اړخ او خپل آگاهی، معلومات، د سواد کچه، دغه مهم اړخونه ده.
که چیرې ماشوم سم تغذیه نسی، بیا هم دارس دا کمزور راځي، ښه واده نه کوي، دا څومره یوه جدي ستونزه کیدلی سي؟
په لنډ مهال کې او په اوږد مهال کې ډېر اغیزناک پایلې لري. په لنډ مهال کې که موږ تاسو د ماشوم قد مثلا ټیټیږي کنه، ذهني انکشاف د روزنې په برخه کې مثلا زر خبرې نشي کولی، زر موږ او تاسو ورته وایو چې داسې ډېر خړ پړ ماشوم یو چیرته پروت وي. اوږد مهال کې متاسفانه دا د نور ستونزې سره مخامخ کیږي. اقتصادي له لحاظه نشي کولای چې یو وخت تحصیل کې خل راست راولنه ولري او همداسې د دندې لپاره نشي کولای چې ښه داسې ځان آماده وکړي او ښه پرمختګ وکړي. نو هم د اقتصادي له نظره فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمون ټولنه ته.
اوس کراسو دی حال لارو ته کرسی تاسی پا چو بخشو که دارت زواب کیچه. مثلا کلتی ماشوم پیدانی مرسو که بیست تر شپاگو میستو سی باید سر رقم خواره ورکول سی بیا لغه و روز تا ترسو بمون یو کم زور ماشوم ټولنه دورانده نکو.
ماشوم دواد یو پرمختگ ده سارین لپاره پا لومله کال که هر همیاش روغتیایی مرکز ته باید یو سو ماشون د نمو او پرمختګ سارنه د تغذیه د ستونزو په پیژندنه کې چې کیدای شي استاس ماشوم ور سره مخامخ شي ډیر مرسته کولی شي. باید ښه تغذیه شي، پروتین لرو، مون کاربوهایدرات لرو، مثلا د دې پسند کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله، ځکه چې خپل ځان ده او بل ماشوم ده، دوه کس یا عمر دوه کس لپاره باید هم دومره غذایی مواد واخلی چې دوه کس ور باندې ښه تغذیه شي. د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اوریدو په خو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي. د کتلو او اوریدو او په خو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې دا خپل یو روزنه ده. دغه طریقې ورزده کړي، باید ماشوم ونازو مونږ او پغې کې ونیسو، ماشوم سره اړیکې او لمس کول یې ډیر ګټه لري. دا مسائل باید په پام کې ونیول شي. حتی د منواری په دوهم مرحله کې چې مونږ د شپږ میاشتنۍ څخه ماشوم د اوریدلو توان لري، هماغه مرحله نه شروع کیږي. ماشوم سره د مور خبرې کول ډیر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډیر خبرې وکړو هماغومره د ماشوم زمونږ غږ اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي، د اړیکې ښه ټینګیږي او ډیر مرسته ورسره کولی شو مونږ. ستاسو ماشوم د زیږون سره سم زده کړه کوي. ماشوم سره باید لوبه وشي، ماشوم ته د کتلو اوریدو او پښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې او طریقې ور زده کړي. ماشوم مو ونازوي ډیر مهم ده او ډیر ګټه لري. د ماشوم سره خبرې کول دا ډیر مهم ده. د شیدې ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ، ځکه نوزیږي ستاسې سیره ګوري او غږ مو اوري. دا ډیر مهم ده او ډیر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې. داسې طریقې چې ماشوم مو تاسې وګوري، آواز مو واوري، پښې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسې لمس کړي، د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي، مسکا او خندا وکړي، دا ډیر مهم ده.
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو، آیا بیا دا کوم څه تاثیر کړل؟ دا هم د ماشوم په وده کې تاثیر لري.
ډیر مهم تاثیر لري. یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کالو پورې ډیر اهمیت لري. اوس موږ مشخص د ماشوم د وده او پرمختګ خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو چې دغه شیان چې ما وویل دا ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده.
بله، رازو لشپګ میسینه وروسته ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی.
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خوندي شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي. دا ډیر مهم ده. خپل مثلا د لوبو وسیله سرپوخلرون کې دبلې او اسپنیز لوخه او کاشوخ مونږ او تاسو ورته وایو، دا مهم ده. د لوبې وسایل مثلا د ماشوم د لوبې په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کولی شي او کنه. دا ډیر مهم ده. دغه مهارت خپل یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساینتیست غوندې هر شی آزموي. نوم یې واخیستل شي دا ډېر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري. چې کله چې مونږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو او وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکله د ډاکټر صاحب خبري وبریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خېچاري.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوب ل میدان یوه بلی ونیزي خبرونه ته مو زای کرام الله اکرام هرکلی کوم. هله د چي ټول روغ سټولري د دیونی په خبرونه کې باور چي د دریو هوادونو ترمنز د کرکټ پیل شوی شلوريزه سیالیو کې افغان لوبډله اوس مهال تر زیمبابوي او بنگلاديش وړاندې ده. پرونه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ بورډ ل میډیا منیجر جار عبدالرحیم زی سره خبرې کوو.
د پیوشتمن نیټه باندې د سپتمبر ل بنگلاديش سره سیالي لرو.
دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو اتم پړاو سیالي د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته رسیږي. کوم لوبډلو پایلو به ته لار پیدا کړي ده؟
د دې سیالیو پایلو به ته شاهین اسمایي او طوفان حریرود لوبډلي وتلي دي.
آیا په هیدې چې د آزادو مبارزو بیلابیل افغان لوبغاړي څو وخت لچا سره او چرتا سیالي لدی؟
ټاکل شوی د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړي سیر بهادر ساده د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د اوتریشي سیال چې
په دې خبرونه کې په دې اړه هم لن مطلب در اورو. خو په پایل کې ورزشي خبرونه اورو چې خاطر پردیسی وړاندې کوي.
د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وی ډیر ژر په کابل کې د لامبو وهنې یو ستر هاوس جوړ شي. د دې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن آزادي رادیو ته وویل دغه هاوس د 1 میلیون ډالر په مالی لګښت یو افغان سوداګر لخوا جوړیږي. د ښاغلي حمیدی په خبره دغه هاوس په یو وخت کې د 300 لامبو وهونکو ظرفیت لري. د دغه فدراسیون د بل خبر له مخې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ یو نه کسیزه د لامبو وهنې ټیم د تمریناتي لوبو لپاره قزاقستان ته لاړ شي. د لامبو وهنې فدراسیون د چارواکو په خبره دغه تمریناتي کم د افغان لوبغاړو د ظرفیت لوړونې په مخه جوړیږي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ټاکل شوی تر راتلونکي 4 ورځې پورې په کابل کې د تکواندو ملي ټیم د غوراوي لپاره د دریو کلبونو ترمنځ انتخابي سیالي پیل شي. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د دې انتخابي سیالي وروسته به غوره شوي لوبغاړي خپل تمرینات د روسیې او چین هیوادونو سیالیو ته پیل کړي. د روسیې او چین هیوادونو د تکواندو خلاص یا اوپن سیالي ټاکل شوی چې راتلونکي یو میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. او د بدن د خپل امریکایي لوبغاړي برانډو ګوري په دغه سیالیو کې په نړیوالو لوبو کې لومړی مقام خپل کړ او نړیواله اتلولي خپل کړه. د ماستر اولمپیا نړیوال سیالي د 14 لوبغاړو ترمنځ د امریکا په لاس ویګاس ښار کې ترسره شوه چې په کې 14 کلن امریکایي لوبغاړي برانډو ګوري بیلابیل حرکتونه ترسره کړل او په دې سره نړیوال اتل وټاکل شو.
زموږه غل ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د محل په بنگلاديش کې ده او د دریو هیوادونو ترمنځ په پیل شوو سیالیو کې لوبيږي. افغان لوبډلې تر دې دمه 2 لوبي کړي او 2 ګټلې دي. زیمبابوي ته هم ماته ورکړې ده او همدارس 13 شپې بنگلاديش ته هم ماته ورکړه. دا چې راتلونکي لوبي کله دي، افغان لوبډله پایلوبي ته څنګه لار پیدا کولای شي او هیلمندي سمرشته چې د بنگلاديش، زیمبابوي او افغانستان ترمنځ دغه درې اړخیزه سیالی افغان لوبډله وګټي. په همدې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له میډیا منیجر جار عبدالرحیم زی سره خبرې کوو. جار صاحب په بنگلاديش کې دی او همدا اوس سره له بنگلاديش د ټلیفون په لیکه دی. جار صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله، وخت مو راکړه. راځه پایلې لدینه کو چې افغان لوبډله به نوري لوبي کله تر سره کوي.
منګ نن له خیر سره له ډاکې نه چټاګانګ ته ځو او په چټاګانګ کې درې ورځې تمرین لرو. بیا غیب سه په شلم تاریخ باندې له زیمبابوي سره په همدغه وخت باندې چې د افغانستان په وخت 15 بجې راځي سیالۍ لرو چې د همدغې لړۍ یوه سیالۍ ده. هم ده ورپسې بیا په 1 نیټه باندې د سپتمبر له بنگلاديش سره سیالۍ لرو. له هغې وروسته به دا پرېکړه کېږي چې پایلوبې ته کومې لوبډلې وتلې. البته په 2 به بېرته له خیره سره بیا ډاکې ته راځو او په ډاکه کې به په 4 تاریخ باندې په عین وخت کې پایلو به ترسره کیږي. د دې دریو لوبډلو ترمنځ به کوم دوه لوبډلې چې پایلو به تلار پیدا کړي د هغوی ترمنځ به سیالي ترسره کیږي.
مننه جار صاحب. خو د افغان لوبډلې تیرو دوه لوبو ته په کتو څومره امکان شته چې پایلو به تلار پیدا کړو؟
تیر دوه لوبو ته په کتو سره انشاء الله تعالی چې دا امکان شته چې موږ پایلو به توزو، بلکې که ووایم چې پایلو به ته موږ بېخي نږدې سوي هم نو بې ځایه نه ده، ځکه چې هر لوبډله به څلور لوبې کوي او په هغه کې چا چې ډېر لوبې وګټلې نو پای لوبې ته به ځي. اوس موږ دوه ګټلې دي په څلورو کې، دوم کړي دواړه هم ګټلې دي. زیمبابوې دوه کړي دواړه بایللې دي، بنگله دېش دوه کړي یوه یې ګټلې ده. نو زه فکر کوم چې پای لوبې ته موږ بېخي نږدې شوي یو، خو البته د یو بل میچ وروسته شاید چې لا روښانه شي، خو که چیرې موږ بل میچ وګټو نو نیغ په نیغه موږ پای لوبې ته وتلي یو، هغه کې به هېڅ شک نه پاتې کېږي.
بل پوښتنه دا جار صاحب چې له بنگلاديش سره په ټیسټ لوبه کې بارانونه زیات وشول، لوبه ځنډیدله وخت په وخت او حتی په وروستۍ ورځ باندې خو نږدې و چې د باران له امله لوبه مساوي شي، اوس تاسو عملته په بنگلاديش کې یاست، د هوا حالات څنګه دي؟ د باران د ورېدو امکان شته کنه؟ آیا دغه لوبه به له بارانه پای ته رسیږي کنه؟ په دې لوبه کې د بارانونو د ورېدو امکان شته؟
سره دې چې دلته به د باران اټکل تقریبا هر ورځ ډیر وي، هو ځینې وخت داسې وي چې دلته سرچپه اوسل، په ټیسټ لوبو کې هم د باران اټکل سوی او په هغه ورځ باران ونه سو، په کومه ورځ څلک سوی او په هغه ورځ بیا ډېر وسو. په وروستۍ ورځ خو بیخي باران دومره ډېر چې ما زموږ یو ساعت لپاره وخت پیدا کړ چې لوبه وسي او موږ بریا ترلاسه کړله. خدای وکړو چې خدای کول نو موږ بریا ترلاسه کړله. په زمن کې باید دا یادونه هم وکړمه چې دغه روان لوبې چې دي دا عموما دلته د ماښام لمانځه وروسته شروع کیږي، یعنی شپږ نیم بجې د دې په وخت شروع کیږي چې له افغانستان نیو نیم ساعت دجې مخکې ده. او دې کې هم په ځینو کې د معمولي اټکل سوی ده، خو داسې ورخت تروس پورې خو د ورخت دغه دوه لوبې چې موږ کړې کوم امکان نو، که بیا هم له فاینل نه مخکې کومې لوبې کیږي او ورخ کیږي او هغه کې لوبه نه ترسره کیږي یو پوینټ ورکول کیږي، نو هغه هم د افغانستان په تاوان نه تمامیږي. البته چې د فاینل لپاره موږ ته کوم ستونزه نه راولاړي کې یو پوینټ راکې نو موږ نیغ په نیغه فاینل ته ووځو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول جار عبد الرحیم زیو چې افغان لوبډلې سره اوس مهال په بنگلاديش کې دی او موږ ورسره د ټلیفون لارې خبرې کولې. اوس به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو پایلو به چرته او د کومو لوبډلو ترمنځ کله ترسره کیږي؟
د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو اتم پړاو سیالۍ د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د دې سیالیو پایلو بیتا شاهین آسمایی او طوفان حریرود لوبډلې وتلې دي. شاهین آسمایی په نیمه پایلو کې سیمرغه البرز ته او طوفان حریرود لوبډلې بیا سپینغر بازانو ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیتا لاره وکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د جمعې د ورځې پایلو بیتا پراخه ترتیبات نیولې دي او ټاکل شوی چې د بیلابیلو ولایتونو نه مینهوال د دغه سیالۍ د نندارې لپاره کابل ته راسي. د سیالۍ نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د اتو لوبډلو شاهین آسمایی، طوفان حریرود، سیمرغ البرز، سپینغر بازان، میوند اتلان، موجهای آمو، عقابان هندوکش او اباسین څپې ترمنځ پیل شو. د اتو لوبډلې لومړی په دوو ګروپونو، چې په لومړي ګروپ کې طوفان حریرود، میوند اتلان، سیمرغ البرز او موجهای آمو او په دوهم ګروپ کې بیا شاهین آسمایی، سپینغر بازان، عقابان هندوکش او اباسین څپې یو د بل په وړاندې میدان ته ښکته سوي. د لومړي ګروپ څخه طوفان حریرود او سیمرغ البرز، خو د دویم ګروپ څخه بیا شاهین آسمایی او سپینغر بازان دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغان غوړ لیگ په سیالیو کې ډېر شاهین آسمایی لومړی مقام خپل کړی. په دې لیګ کې شاهین آسمایی څلور ځلې، طوفان حریرود دوه ځلې او سپینغر بازان بیا یو ځلې اتلولي خپله کړې.
لیما هادی و چې د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو د پایلو بي او د دغه سیالیو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل. اوس هم آیا په دې چې د آزادو مبارزو بیلابیل افغان لوبغاړي کله چرته او له چا سره سیالي لري؟ دا معلومات ناجیا صاحبای وړاندې کوي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي خپل بیلاروسی سیال ته ماتې ورکړه. دا لوبه تیره شپه د بیلاروس په مینسک ښار کې ترسره شوه. په دې سیالي کې د افغانستان عبدالودود او د بیلاروس میخایل بندر یو بل ته مخامخ و. د دواړو لوبغاړو په 80 کیلوګرامه وزن کې سیالي ترسره کړه چې عبدالودود په بیلابیلو حرکتونو سره یاد بیلاروسی لوبغاړي ته ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړی سیار بهادر زاده د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د اتریشي سیال چې په اصل کې د روسي هیواد دی په وړاندې ولوبېږي. د سیار بهادر زاده یاد اتریشي سیال اسماعیل نوریدوف نومېږي چې د یاد هیواد ډېر تکړه لوبغاړی
لوبغاړی بلل کیږي. د بهادر زاده او نوریدوف ترمنځ د لوبه د آزادې مبارزې د یو وتلي سازمان یو اف سی له جملو څخه یوه لوبه ده. دا لوبه د ای اس پی این په نوم یو نړیوال ورزشي چینل په ژوندۍ بڼه خپروي. بلخوا بیا د دې لوبې یو بل تکړه افغان لوبغاړی باز محمد مبارز هم په یو چیلنجي لوبه کې روانه میاشت د روسیې لوبغاړي کناکوف سره لوبې لري. د افغانستان د آزادو مبارزو وتلي لوبغاړي باز محمد مبارز څه موده مخکې دغه لوبغاړي ته د لوبېدو چیلنج ورکړی و چې هغه هم ومنه او اوس دا دواړه لوبغاړي د روانې سپتمبر میاشتې په 28 نیټه سره لوبېږي. مبارز وروسته له هغه دې قوي لوبغاړي ته چیلنج ورکړ چې دې لوبغاړي دوه افغانان احمد ولی هوتاک او عبدالعظیم بدخشي ته ماتې ورکړه. د راپورونو له مخې اوسمهال یاد افغان لوبغاړی دې سختې لوبې ته په تایلند هیواد کې تمرینونه پیل کړي او په بیلابیلو سختو تمرینونو بوخت دی.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. زموږ د دیونې د لوبو له میدانه دا خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.